درنو اوریدونکو ستړي مشه زه نو شاباش نایم تاسو د امریکا غاک آشنا رادیونه د خبرو اترو خبرونه اورئ پر امریکا د القیدی برید پر نړۍ او افغانستان اخیزې د نن نه اتلس کال وړاندې د سیشن به ورځې په سهار اته بجو او شپږ څلوېښت دقیقو دوه مسافر وونکي الوتکې د امریکا په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له دوو اسمان څکو برجونو سره ولګېدې. له دې پېښې لږ وروسته بله الوتکه په واشنګټن کې د امریکا د دفاع وزارت له هسکې ودانۍ سره ولګېده. په دې پېښو کې شاوخوا درې زره کسان ووژل شول او ډېر مالي زیانونه یې هم متحده ایالاتو ته واړول. د اسامه بن لادن په مشرۍ القاعده شبکه چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ملاتړ کوو د دې حمله مسوله وبلل شو. په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښو په افغانستان او نړۍ کې په بیلابیلو اړخونو کې بدلونونه راوستل. دا چې د سپتمبر د 11 پیښې اغیز په نړۍ او افغانستان څه و، د خبرونې په لومړۍ برخه کې په نبراسکا کې د افغان مطالعاتي مرکز رئیس شیرجان احمد میلمه ده او د خبرونې په دومه برخه کې دا چې د سپتمبر د 11 د پیښې تاثیر په افغانستان څه و، سیاسي شنونکي نجیب ننګیال را سره میلمه ده. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. له نړۍ به یې پیل کړو. احمد صاحب ستړی مشي، ډېره مننه چې د امریکا غږ آشنا راډیو بلنه منلې ده. مهرباني وکړئ د سپتمبر د 11 نیټې پیښو په نړۍ څه اغېز درلود؟
ډېره مننه. سپتمبر 11 پیښه دنیا باندې ډېره لویه پیښه وه، هغه په دې لحاظ چې د نړۍ په یو لوی قدرت باندې حمله شوې وه، هغه هم د ساړه جنګ د تاوتریخوالي نه پاس او د نړیوال دویم جنګ نه وروسته چې نړیوال دویم جنګ کې ټوله نړۍ داخله وه او د نړۍ یو لوی قدرت باندې مستقیماً د ده په خاوره کې داسې یو حمله وشوه چې زرهاو کسان پکې وژل شول. حتی د په نړیوالو دویمه جګړه کې امریکا باندې هیڅ رنګ حمله نه وشوه، بلکې دا ټوله جګړه د امریکا د خاورې نه بهر شوې وه. خو دا لومړی ځل و چې په امریکا خاوره باندې دننه داسې یرغل وشو چې هغه کې خلک ډېر زیات او بشول او یو ناڅاپي ډول حمله وه. نو د امریکا په تاریخ کې چونکې د نړۍ ټوله لوی قدرتمند هیواد دی، د واقع ډېر زیات متاسفانه اثرات خپل لري او درلودلې چې د ټولې نړۍ روابط یو بل سره تغییر ورته ورکړو او هغه چې پخوا وو هغه رمې چې پخوا هغه ته مکمل بل شکل ورکړو.
بله، د سپتمبر د 11 پیښه په نړۍ کې د څه ډول بدلون سبب شوه؟ ولو که دا پیښه په امریکا کې وه، مګر نړۍ کې څه ډول بدلون راوسته؟
ډېر زیات عمیق تغییرات او بدلونونه په نړۍ کې راغلل. په اوله کې باید هم امنیتي تغیرات راغلل. د نړۍ مختلف قدرتونه یو بل سره مخامخ ودرول. نړیوال هیوادونه په دې پوه شول که چېرته امریکا سره ونه درېږي دا به د دوی په خلاف، امریکا به دا په خلاف دریځ غوره کړي او د دوی په ګټه به نه وي. یوازینی وخت و چې د نړۍ ټولو هیوادونو امریکا سره همغږي وښودله. څرنګه چې ما وخت ویلې، د نړۍ هیوادونو منځ کې هغه روابط چې پخوا ول او اسلامي هیوادونو په اړه او یا د مسلمانانو په اړه هغه فکر چې خلکو درلود هغه ډېر فرق وکړ. د بعضو کړیو له نظره اسلام نور هم منفي ورته وښودل شو او وښودل چې مسلمانان په نړۍ کې مسلمانان شته چې د اسلام نه غلط استفاده کوي او دغه ډول حملات اسلام د نوم لاندې د شعار لاندې کوي او خلک وژني. د اسلامي هیوادونو منځ کې هم ستونزې را پیدا شوې، ځکه هغه هیوادونو چې دغه کسان افراطیان پکې اوسېدل هغوی په داخلي سیاست کې نظامي پالیسي کې تغیرات راوستل، دغه رنګ راز خلکو پسې لاړل، هغوی لټول، هغوی نیول، هغوی وژل. هغه هم د امریکا په فشار و چې دا خپله هر هیواد ذات یې په خپل ذات کې په شکل باندې مشکلات سره مخامخ شو. ځینو خلکو ځینې هیوادونو ته دا یو موقع ورکړل شو چې خپل ځان وښایي، خپل زور وښایي په سیمه کې.
څه فکر کوئ چې همدغه د نړۍ د هیوادونو تقابل یو بل سره خپل منځي اختلافات یا کومې ګټې چې سیمه کې درلودې یو لسم د سپتمبر یو بانه شوه که څنګه؟
بالکل، هغه هیوادونو چې پخوا د دغه راز جګړې تعریف ورسره موجود نه و، دغه جګړه په څه تعریف باندې ته کوم بیرغ باندې وکړي هغه تعریف ورته امریکا مساعد کو. هغه په دې دلیل چې امریکا د تروریزم په خلاف یا د افراطیت په خلاف نظامي جګړه پیل کړه، نو ته هم دغه تعریف ورکړی شو، پیدا شو چې موږ هم کوی شو لکه امریکا چې د قدرت په خپلو هیوادونو کې یا په سیمو کې د هغه ډلو په خلاف دغه عملیات وکړو. ځکه اوس مثال موجود دی چې هغه ډلې چې موږ ملي ګټو په خلاف یا افراطي ډلې دي، نو د دې عنوان لاندې مختلف هیوادونو خپل پالیسي امنیتي پالیسي ته ورکړو.
بله، د نړۍ د لویو قدرتونو د سیاست لوری څنګه او کوم خواته بدل شو؟
د ملکونو سیاست چې کله ټاکل کیږي یا د دور ټاکل کیږي مختلف فکتورونه لري، خو تروریزم په خلاف جګړه یا د امریکا د قیادت لاندې دغه جګړه هم یو فکتور و چې دوی ته آزاد لاس ورکړ او یو عنوان یې ورکړ چې خپل پالیسي د تروریزم په خلاف جګړې تر عنوان لاندې پراخه کړي او داسې ډلې په کې راولي چې کېدی شي هغه تروریزم سره تړاو نه درلود په خپل هېوادونو کې وي. نو هر هېواد د دې تعریف لاندې خپل ځان ته یو جګړه جوړه کړه، که هغه روسان ول، که هغه چینایان ول، که هغه پاکستانیان ول، که هغه ایرانیان ول، که د نړۍ هر هېواد وښایي. په دې کې هغه هېوادونه چې غوښتل امریکا ته نور هم نږدې شي تروریزم په خلاف جګړه کې یو میدان ورته مساعد کړي، امریکا سره ائتلاف وکړي او په افغانستان کې د طالبان حکومت راوګرځوي تقریبا 30,000 مالک بنې ټول د روسو د نړۍ د چتر لاندې. دا په خپله کوي چې نړیوال غوښتل داسې یو چا سره یو ځای شي چې راتلونکي کې دوی ته اقتصادي او نظامي او سیاسي ګټې وي، سره ګټې ور ورسېږي. خو بیا هم ځینې هېوادونه یو بل سره په تقابل کې ودرول، ځکه دا د تروریزم جګړه اوږده شوله، کومې هڅې یا کومې امیدونه چې د نورو هېوادونو درلودل هغوی فکر کاوه چې دا به لنډ وي، خو دومره ګورو چې هغوی اوس خپل خطر پکې ویني که اوس حالت سره مقایسه کړو.
د تروریزم په ضد جګړه کې چې کوم هېوادونو لاس یو کو، اوس هغه مبارزه په کومه سطحه کې ده؟
هغه مبارزه ډېر فرق کوي. څنګه چې ما ویلي دا اولنۍ تعریف چې د تروریزم جګړه وه هغه هغې بل شکل درلودلو، څنګه دا تعریف ډېر پراخه شو، ډېر مبهم شو. هغه مبارزه اوس ډېر فرق کوي. اولنۍ جګړه د القاعدي په خلاف وه، د دوی حمایت کوونکو په افغانستان کې طالبانو په خلاف وه، او دغه جګړه نه تنها په افغانستان کې وشو بلکې نور سیمو ته هم سره یې وکړو، لکه منځني ختیځ ته، عراق ته، یا نورو افریقا ته، حتی په اروپا کې هم د جګړې سره یې وکړو. ځینې هغه خلک چې هلته افراطیانو له په خلاف د دغه هېوادونو راپورته شول، هغوی ونیولې یې ووژل. د دې سره ډېر لوی و کوم شکل باندې چې اوس ګورو هر هېواد ځان ته موقف ټاکلی دی او تعریف ورکړی دی چې موږ خپلو ګټو په خلاف چې هر څوک وي هغوی سره په تروریزم د پیره کار کوو.
بل نو دغه نړیوال خوځښت چې څوک یو خوا او څوک بل خوا ودرېدل، فکر نه کوي چې یو تعداد هېوادونو خشن سیاست یا نور دفاعي یو حالت غوره کړ؟
دقیقا خشن سیاست خو هېوادونو د دې موقع نه استفاده وکړه خشن سیاست غوره کړو، ځکه دا پایله خشنو پایله حمله په امریکا باندې د تروریستانو او بیا په ځواب کې خشن ځواب و د امریکا لپاره په پاکستان کې د القاعدې په هډو باندې د طالبانو حکومت راپرځول چې اوس ځوان لري. خپل ځواب کې هم خشن پایله او خشن دوام وسم لري. هغه هېوادونه چې پالیسي خشن غوره کړې ده یو څه ملي ګټې ځان ته وساتلې، یا هغه مخالفین چې د خپل هېواد کې دننه درلودل هغه یې له منځه یوړل په مختلفو بهانو باندې، که هغه د تروریزم په د نړیوال تروریزم د بیرغ باندې و یا د دوی داخلي تروریزم د بیرغ باندې. که روس ته وګورو، روس کې هغه ډلې موجودې دي، افراطي ډلې موجودې وي چې هغوی ته منځه وړي. مثلا مثال په توګه ازبکستان کې وګورو، یا د منځنۍ حدې آسیا نور هېوادونو کې وګورو، هر هېواد ځان ته په دغه بیرغ باندې خشنه پالیسي غوره کړه. خشنه په دې معنی به وایو چې نظامي پالیسي وه، د ټوپک د زور نه وه، چې هر عمل خپل ذات کې عکس العمل لري. نو دغه په خلاف دوه خلک هم راوپارېدل متاسفانه، چې هغوی منفي نتیجه ته واخیسته، او د هغې لامل دا شو چې نور تروریستان راپیدا شو، نور مختلفې ډلې راپیدا شوې، او دا جنګ د کنټرول نه ووتلو.
قدرمنو اورېدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه د خبرو اترو خپرونه اورئ. دا چې د سپتمبر د 11 نیټې پیښو په نړۍ څه اغیز درلود، د دې او نورو ورته پوښتنو ځواب همدا شیبه پخ پرونه کې اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو سره خبرې اترې.
ستاسو په نظر احمد صاحب، همدغه بدلون په نړۍ کې څومره افغانستان په وړاندې د نړۍ لیدلوري بدل که او دغه تغییر که تاسو وی چې او د نړۍ لیدلوری د افغانستان په وړاندې بدل شو، د څه ډول تغییر سبب شو په افغانستان کې؟
اول خو جګړه په ذات کې ښه شی نه راوړي، د خلکو د وینې د تویولو لامل کیږي. افغانستان د نړیوال تروریزم د جګړې په خلاف یو مرکز شو. د امریکا په ائتلاف کې د نړۍ ډېر هیوادونه شریک ول، داسې هیوادونه شریک ول چې هغوی دوی سره په عراق کې شریک نه ول، په افغانستان کې ول، او تروریزم په خلاف د جګړه کې په افغانستان کې عملا برخه اخیستې ده. چا نه پېژانده، نه ورسره اقتصادي راکړه ورکړه درلودله.
د ټولو منفي اړخونو نه کتیر شو، مثبت څه دي د افغانستان لپاره؟
د دې جګړې غو مثبت ابعاد دا دي چې افغانستان د نړۍ په نقشه کې بیرته مطرح هیواد شو. او د دې کې شک نشته، متاسفانه افغانستان کې وینه توی شوله، اوس هم تویږي، تلفات ډېر زیات ول، بالخصوص ملکي تلفات. افغانانو پکې ډېر زیات قرباني ورکړله، د دواړو خواو نه، که د افغانستان د حکومت طرفداران دي چې تاسو د افغانستان کې دي یا مخالفین دي، خو بیا هم هغه افغانان دي که هر چېرته دي، دواړو خواو نه تلفات ورکړي، افغانان اوس هم دا قرباني ورکوي. خو بیا هم دې سره سره افغانستان بیرته په نړۍ کې یو مطرح هیواد شو. دا په دې معنی چې نړیوال اوس پوه شول چې د افغانستان غوندې یو هیواد چې ستراتیژیک موقعیت لري، او کیدای شي چې په آینده کې هم خطر ورځنی را پیدا شي، باید له نظره ونه غورځول شي. دا هغه درس و چې په نوی ملسزه کې امریکا د روسیې منه راووتله، او افغانستان د پاکستان په هیله پرېښودو، او پاکستان چې کوم سیاست غوښته هغه په افغانستان کې عملي کړو، یا طالبان د لارې نه، یا د القاعده د لارې نه، د هر څه د لارې نه، د هر شي د لارې نه. خو کله چې سپتمبر 11 واقع شو، هغه حادثه وشوه، نړیوال افغانستان ته متوجه شول. دا خلا چې دوی پیدا کړې وه هغې ته متوجه شول، او دا په دې پوه شو دا خلا باید ډکه شي، او داسې حالت برابر شي چې دې خلا نه بل څوک غلط استفاده ونه کړي. نو دې ته اړینه وه چې په افغانستان کې داسې حکومت راولي، داسې پانګونه وکړي چې افغانستان په خپل پښو ودرېږي، او یا دومره قدرت ولري چې په خپل پښو ودرېدلی شي آینده دپاره، یو حکومت ولري چې په نړیوالو ټولنو کې د منلو وړ وي. ځکه پخوانی حکومت طالبان په وخت کې یوازې درې هېوادونه منلی وو، اماراتو، سعودي او پاکستان منلی وو، او پاکستان د خپلو موخو دپاره منلی وو. نو اوسنی اقتصادي پرمختګ چې افغانستان کې شوی دی، دغه پانګونه چې شوی ده، دا بې ساره دی. ووایو تېرو دېرشو کلو کې هم ساری نه لري، خو قیمت ډېر زیات و، دې کې شک نشته.
ډیره مننه احمد صاحب، لکه څنګه چې تاسې د خبرو په پیل کې هم اشاره وکړه چې د سپتمبر د 11 نه وروسته د نړۍ سیاست، امنیت او اقتصاد کې یو بدلون تر سترګو شو، خصوصا د امریکا په سیاست او امنیت او اقتصاد کې. اتلس کاله مخکې د طالبانو د رژیم د رنګولو لپاره امریکا لاس په کار شوه، او د طالبانو رژیم په افغانستان کې رنګ، البته چې همدغه رنګېدل د ډیرو نورو تغییراتو سبب نه یوازې په افغانستان بلکې په نړۍ کې د تغییراتو سبب شو. اوس اتلس کاله وروسته امریکا د طالبانو سره سولې او د جنگ د ختمېدو لپاره موافقتنامه لاسلیک کړي. آیا اوسنۍ ناسته به د امریکا او د طالبانو ترمنځ دا به هم په نړۍ کې د څه بدلون یا د تاثیر سبب شي، څه اغېز به ولري، کوي نو څه به؟
د تروریزم په خلاف جګړې نورو لویو هېوادونو ته موقع ورکړه چې خپل ځان ثابت کړي، او خپل ځایونه ونیسي یا موقفونه تعیین کړي. طالبانو سره خبرې یا د افغانستان حکومت سره خبرې کې موافق هم شي، دا به افغانستان پورې محدودې وي، ډېر زیات حده پورې.
لکه څنګه چې د تروریزم په ضد جګړه د افغانستان نه پیل شوه، اوس که طالبانو سره روغه جوړه کیږي، امریکا ورسره مستقیما خبرو کې دخیل ده او سوله وکړي، دغه برخه کې تاسو څه نظر لرئ چې آیا د تروریزم سره په جګړه کې د سپتمبر د 11 نه وروسته امریکا په دې جنگ کې برلاسه بللی شو، یا به د افغانستان جنگ ته خاتمه ورکړل شي؟
که د نظامی ځواک خو نه وګورو، بلیو امریکا خپل برای معنی لري، برای په دې معنی چې د طالبان حکومت راوپرځولو، القاعده یې ډډې وړې کړله، هغه په تنځایونو له منځه یې وړل، هغه هېوادونو چې دوی یې په رسمیت پېژندل هغه یې دغې سیاسي موقف بدل کړلو. دا د جنگ څو تاکتیکونو کې همیشه که ورته وګورو، امریکا ځان بدون کې ثابت کړی دی. خو د تروریزم جګړه دا د یو ډلې سره نه و، دا د یو مفکورې سره متاسفانه بدله شوه، افراطي مفکورې سره بدله شوه. دې مفکورې نور زیات خلک را پیدا کړل چې دا مفکور را خپل کړي او د امریکا خلاف یا د غرب په خلاف دې جګړې ته د مختلفو عنوانونو تر لاندې دوام ورکړي چې اصل هدف غرب او خو تاوان زیات محلي خلکو ته ورسېد. هغه هر ځای او منځني ختیځ افغانستان او نور ځایونه او د قربانیان خپل خلک وو. دوی وویل چې امریکا په افغانستان کې د سولې د راوستلو کې موافقه شوې ده، متاسفانه نه. او که چېرته وویل د جنګ میدان کې موافقه شوې ده، بلې هو.
په کوم پیامد کې چې افغانستان سپتمبر د 11 نه وروسته اوس په دې حال دی چې هماغه کسانو سره هماغه طالبانو سره د سولې خبرې پیل شوې دي، څومره هیله لري د دې خبرو کامیابۍ لپاره؟
پوجي د شي افغانستان متاسفانه د اوسني اقتصادي پرمختګ یا د څومره نسبي اسانتیا چې افغانستان کې راغلي دي، حسین چې راغلي ده، ډېر لوی قیمت یې ورکړه او دا اوس هم د قیمت ادا کوي. خو که تاسو له خبرې ته وایو چې ته وایې طالبان سره امریکا مختلف مستقبل خبرې کوي، هغه په هغه موقف کې نه دي. کله چې د یو لسم سپتمبر نه مخکې بل هلته دی حاکم حکومت او په هر شکل چې وو دوی اوس د افغانستان د جامع یو غړی ډله ده، د افغانستان حکومت دی، افغانستان حکومت نه دی. نو دوی ته کراځي هم یا د سولې خبرو سره کوي، د یو ډله په شکل سره کوي، د افغانستان حکومت په شکل سره نه کوي او نه دی کړی. دوی خپل متفقنامه کې هم دا ویلي دي چې د افغانستان حکومت نه دی. نو که بیرته دوی ته لاره مساعده وي، د افغانستان سیاست ته اجتماع ته ټولنې ته بیرته د متقم کېدو فرصت ورته ورکوي. او زه فکر نه کوم د دې نتیجه کې به دوی په دا موقع ورکړي چې بیرته کوم حکومت په خاطر دوی هغه بیرته را جوړ کړي او بیرته رامنځته کړي، ځکه هغه حالت چې پخوا و اوس نه دی. د قدرت په خلا کې منځ راغلی ول، حضور منځ راغلی ول، هغه حالت اوس نه دی. اوس د قدرت خلا هم په افغانستان کې نشته او د دې زور هم دومره نه دی چې بیرته خپل واک پوره توګه ترلاسه کړي، ځکه که کولای شي خو د اتلس کار نه کېږي کولای.
ډیره مننه احمد صاحب، کور مو ودان.
سلامت.
د امریکا غږ آشنا رادیو سره خبرې اترې.
درنو اوریدونکو، د شیرجان احمد سینا په مننه چې په باس کې ګډون وکاو. اوس پر راشدې ته چې د سپتمبر د 11 نیټه پیښو په افغانستان څه اغیز درلود. د سپتمبر د 11 نیټه د پیښو نه وروسته افغانستان په کوم وضعیت کې و؟ افغانان د افغانستان د څه ډول وضعیت شاهدان؟ البته دا یو ډیر لوی بحث دی، خو د خبرونې د وخت په نظر کې نیولو سره به د خبرونې د ملمه نظر په دې اړه واورو. سیاسي شنونکي نجیب ننګیال ملمه دی. ننګیال صاحب، ستړی مشي خبرونه ته مهرباني وکړئ که په پیل کې همدا پوښتنه ځواب کړئ چې د یو افغان په صفت چې تاسو د افغانستان د روان وضعیت شاهد استئ، افغانستان باندې د سپتمبر د 11 پیښو څه تاثیر کړی؟
په افغانستان کې د بیان ازادي یو لاغه څو لاس راوړلو څخه دا چې ترځي مخکې په دغه کچه باندې او په دغه ډول باندې نه و. د بیان ازادي د ښځو حقونه او همدغه چې د ټاکلو ته لاسرسی د سواد زیاتوالی دا مثبتې لاس راوړنې وې د دغه شلو کالو یا دغه نسو کالو. خو تر څنګ یې په افغانستان کې جګړه پراخه شوه، بېثباتي رامنځته شوې. د لا هم شل کاله وروسته مونږ په هماغه حالت کې یو چې په 2001 کال کې، یعنی د یو نظام د بقا د سوال سره مخامخ دی. یو ځل بیا د افغانستان حکومت د ثبات په اړه باندې تشویشونه موجود دي. په افغانستان کې پراختیایي کارونه وسو، زیربنایي پرمختګ وکړ، سړکونه جوړ شو، په سواد کچا د پخوا په نسبت په افغانستان کې زیاته شوه، خلکو لاسرسی پیدا کړ، ښاري ژوند ته تمایلات د خلکو زیات شو، ښاري ژوند پرمختګ وکړ، یا موږ ویلی شو چاربنایزیشن په افغانستان کې سری پرمختګ وکړ. همدغسې تر څنګ یې د بیان ازادي بېمثله وه. د رسنۍ یو هېڅکله دومره پرمختګ په د افغانستان په تاریخ کې نه و کړی، شاید لکه اوس چې دوی د بیان ازادۍ کوم کچې ته رسېدلي دي. ځینې دولتي بنسټونه عام حمایه شول، خو دا چې د جګړې پاتې شین وو او څلوېښت کاله جګړه هغه په دوامدار ډول باندې ځپلې دي، هغه حتی ونه رسېدل چې توقع کېدل ظرفیتونه د دولتي نهادونو تر هغه کچه ونه رسېدل.
مننه ننګیال صاحب. د سپتمبر د 11مې نه وروسته د افغانستان اړیکې د نړۍ سره څنګه شوې؟
د افغانستان اړیکې په نړیواله ټولنه کې پراخ شوې. د افغانستان سره د نړیواله ټولنې کومک هغه هم په سابقې و. د افغانستان ډیپلوماټیکي اړیکې د نړۍ په کچه باندې داخلي وي او افغانستان وکولای شو چې یو ځانګړي ځایګه د متحده ایالاتو په مرسته باندې په افغانستان په نړۍ کې خپلې کړي.
بله مننه ننګیال صاحب چې تاسو ته یو څه اشاره وکړه. خو بیا هم د سیمې د ملکونو ترمنځ افغانستان څه رقم یو موقف پیدا کړ؟
از ما په فکر افغانستان و د افغانستان د حکومت د افغانستان د خلکو ټول توقع او ټول تمه دا و چې دوی د متحده ایالاتو په شتون کې یو قوي پارتنر یا ستراتیژیک ملګری موندل په نړۍ کې. تا بیا بیرته د امریکا متحده ایالاتو په تاریخ پورې چې افغانستان ته د یو الهي یا د متحد په سترګه باندې ګوري، کله چې یوازې په افغانستان کې خپل ترمیشن تر حده پورې محدود پاتې کیږي، دا سوال دی چې تر اوسه پورې لا هم په ډیر وضاحت سره نه دی ځواب شوی چې آیا افغانستان د متحده ایالاتو لخوا نه یو الهي یا ائتلافي هیواد ګڼل کیږي که نه ګڼل کیږي، که یوازې افغانستان کې د خپل ځانګړي اهداف او مشن لپاره تللي او په افغانستان بېرته بېنوا پاتې کیږي. د دې په اوږدمهال کې تحصیلات به هم د افغانستان په سیاست باندې د افغانستان په ټولو مسایلو باندې موجود وي که امریکا په افغانستان کې تعهدات دوامداره وي. نو په سیمه کې مونږ په نړۍ کې یو متحد موندلی دا د سیمې د هیوادونو ډېر تشویش په کې نه وي، خو که دا هر څه په ځای پاتې کېږي او هماغسې افغانستان بېرته بېنوا پاتې شي لکه په 1992 کې چې وشو، نو نه یوازې دا چې مونږ تاوان کړی د سیمې د هیوادونو سره د ګاونډیانو سره خپل روابط خراب کړي دي، بلکې مونږ یو ځل بیا داسې پاتې کېږو چې بېته کې پاتې کېږو.
بله ننګیال صاحب، د سپتمبر د 11مې نه وروسته افغانستان په ملي سطح په سیاسي لحاظ څنګه؟
په تیرو 19 کالو کې ځینې روښانه سیاستوال هم رامنځته شول، ځینې داسې خلک چې په افغانستان په جګړه کې دخیل نه ول یا اکاډمیک خلک ول لکه ولسمشر غني خپله او تر ده پرته نور سیاستوال چې هغه ډېر لوړې زده کړې درلودلې، افغانستان ته راغلل، افغانستان کې کار وکړ، افغانستان کې سیاست وکړ. د دې تر څنګ یو ډېره لویه اشتباه د جنګسالارانو حمایه کول و چې لا هم د هغوی پاتې دي، اوس د هغوی دوهم نسل په واک کې ده او د واک د اخیستلو په تکل باندې. دا یو ډېره لویه اشتباه وه چې د نړیوالو ټولنې په موجودیت کې وشوه او انتقالي عدالت چې تمه کېده باید پلی شوی وای هغه پلی نه شو او د واک هغه خلکو ته وسپارل شو چې هغوی په جګړه کې په کشتار کې په د خلکو بې ګناه خلکو په وژنو کې دخیل و، لا هم هغوی حمایه کېږي. دا د مایوسۍ وړ و که تام مثبت اړخونه ول کډرونه ځوان رهبران رامنځته شول، د آزاد بازار رامنځته شو په افغانستان کې چې آزاد بازار بیا خپلې ګټې توانونه دواړه لري په افغانستان کې د انکشاف لپاره د اقتصادي روج لپاره تر یو حده پورې دا ضرور وه.
په امنیتي برخه کې افغانستان پس د سپتمبر د 11مې نه هغه وخت په کوم حالت کې او ابتدا کې او اوس څنګه دی؟
د 2001 کال مخکې امنیتي وضعیت خو د زمونږ یو پانس درلوده، اردو مو درلوده، هوایي ځواک مو درلوده، هغه د نړیوالې ټولنې او د متحده ایالاتو د بې پروایۍ له امله په افغانستان کې یو منظم قوت یو منظم نظام او حکومت هغه سقوط وکړ او د هغې وروسته مونږ ترهګرو خواته ترهګرو ته تسکین کړی شو. بیرته مونږ یو حده پورې امنیتي سټرکچر د افغانستان اردو بېرته جوړه شوې ده، د افغانستان هوایي ځواک د رشد په حال کې ده، د بیا جوړېدو په حال کې ده، همداسې د افغانستان پولیس د قانون تنفیذ په برخه کې ورځ په کار کوي، ډېره زیاته قرباني ورکوي، خو تر څنګ دا ظرفیت لري چې دوی د یو ډېرې پېچلې جګړې سره مخامخ دي، د نړیوالو ترهګرو سره یو داسې پېچلې جګړه چې که د افغانستان اوسني امنیتي ځواکونه نه وایي فکر نه کوم که بل هېواد دومره شدید جګړې ته ملا تړلې وای او د ټولې نړۍ د تروریزم په خلاف باندې جګړه کړې وای.
په ټولنیز لحاظ څه تفاوت ګورئ د پخوا په پرتله؟ یعنې مقصد مې د سپتمبر د 11مې نه وروسته دی.
اوسنۍ ټولنه د افغانستان د نن د دیش کال ټولنه سره خو د مقایسه ور نه د تبدیل چې ماول د بیان ازادي یا غوڅو چې د متنوع افکار او ځلار او ورکړي د افغانستان کې د ځان کچا تر بل هر وخت د متفاوت افکار او د پاره د متنوع ټولنه په هیڅ باندې افغانستان هر وخت تحمل کچي تر په خاډی نه زیاته شوی دا وی کچا هم افراطیات او افراطی ذهنیت وشته په ځینو ځایونو کې کو بیا هم دا یو مثبت پرمختګ ده متنوع افکار ځوانان خلک د خپل نظر کړي خپل نظر په ازادۍ سره بیانول ایسي او په دې لپاره دا اسانتیا وشته د زمينه مساعده ده چې ټول د خپل افکار خپل سیاسي افکار خپل مذهبي افکار هم دغه څه د دې ټولنیز مسایل چې هغه په ازادۍ سره بحث کولای شي.
ننګیال صاحب، اتل لس کاله مخکې امریکا د طالبانو رژیم ځکه ړنګ چې دوی د القاعدې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړل. اتل لس کاله وروسته امریکا بیا د طالبانو سره د مذاکرې په میز کې نی سوله ورسره کوي. د طالبانو او امریکا د اوسنی دریس په اړه څه نظر لري؟
د فکر کوم دواړه تر یو حده پورې د خپلو دریځونو خپل موقفونه په شا شوي دي او د طالبان هم تر ډېره څه پورې هغه مثلا دوی به وایي تر څو پورې موږ خبرو ته نه حاضرېږو چې وروستی امریکایي له افغانستان نه نه وي وتلی. یا دوی د امارات غوښتل په هماغه ډول باندې په هماغه بڼه د حکومت رامنځته کول دغه څه دي چې طالبان ځینې تېر شوي. تر څنګ یې د امریکایانو تعریف په تېرو پنځه اتلسو کالو کې وخت په وخت تغییر کړی و. یعنی دوی طالبان ته یو وخت راګر ویل، بیا ما ویل چې سابق انسرجنس کلمه یې کاروله او بیا یې وروسته د دوی سره یو سیاسي تړون خاطر روان دي. هدف اساسي باید د هغه طالبانو سره جګړه ده او که د طالبانو سره سوله ده، هغه د افغانستان یو باثباته حکومت باید وسیږي. یو باثباته حکومت په افغانستان کې له کومو لارو نه رامنځته کېدلی شي، د هغه ټولو لارو نه استفاده وسي. فکر کوم دا به خطرناکه لار نه وي، دا به دا کوم خطرناک روش وي. خو باثباته حکومت په افغانستان کې د نظام منحل کېدل، په افغانستان کې د نظام سقوط، د ځواکونو له منځه تلل، د قانون نه پلي کېدل، د خلکو حقونه پایمالېدل، که دغه څه خطرات موجود نه وي باید تړون وسي. دا بهترین فرصت ده که دا د پالیسي تغییر هم وي، دا به مثبت تغییر.
ډېره مننه ننګیال صاحب کورم ودان چې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو د خپرونې بلنه منلې وه. کورم ودان.
هیله کوم.
درنو اوریدونکو، د خبرو اترو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورید. البته کوم نظریات چې په خبرونه کې خبرې کی هغه کې د امریکا غږ آشنا رادیو نظر دخیل نه دی، د ملمنو نظر دی چې تاسو یې اوري. مننه چې خبرونه واورید. خدای ملش.
یا کورونا وایرس د ناروغي د خبرېدو مخه څنګه نیولې شو؟ د دې ناروغي د خبرېدا د مخنیوي لپاره د هغه 15 ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کم د 60 ثانیو لپاره پرېږدئ. د لاس پاکوونکي مایع نه چې لږ تر لږه 80 سلنه الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، اکل چې له کوره بهر وایي په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایي. دریم، اکل چې پرنجېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ، که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ، له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ. تر ډېره په کور کې نه، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه یو نیم متر فاصله وساتئ. نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. په یاد ولرئ، ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یئ، ځان له نورو نه ګوښه کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ، دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ. زما نوم ډاکټر فرید سهیل دی.